السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې و باوري چې چارواکي وایي اسلام آباد بندر کې اسلام کلا بندر کې د اورلګیدنې له کبله شاوخوا 1500 د تیرو ټانکرونو سوځېدلې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي مخکلي دي چې د او نورو راپورونو تر شو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په خبرونو سره پیلو. صفی الله ستانګزای دراوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله د هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو له هم د ګازو لمبې پورته کېږي. چارواکي وایي تر 500 میلیون ډالرو تاوان لیدل شوی. او د ترکیې چارواکو نن اعلان وکړ کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلي دي. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه وو او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو 20مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده.
په دلیل یې چې خروج نیروهای شوروي مسؤلانه نه بود،
د دې لپاره چې د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه وو او د هیواد د راتلونکي لپاره هیڅ تدبیر پکې نه و سنجول شوی، افغانستان یوې څو بعدي کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو چې په نتیجه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه، ملي بنسټونه او زیربناوي له منځه یوړل شوې.
وزیربناهای افغانستان از هم پاشید.
زینو نور چارواکو او جهادي مشرانو هم د دې ورځې په مناسبت پیغامونه خبرې کړي. ل دې ډلې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي د سلواغي پښپګشتمه د شوروي ځواکونو په وړاندې د افغانستان د خلکو مبارزې نتیجه ورکړه او د ځواکونو له افغانستانه وتلو ته اړ کړل. هغه ویلي په افغانستان کې د شوروي په لسکلن حضور سره باندې 1 میلیون افغانان وژل شول او د خبره د کودتا او ترګری بنسټونه کې خودل چې ترننه د جنگ د دوام لامل شوه. شوروي ځواکونه په 1995 کال کې افغانستان ته دننه او تر نږدې لسکلن حضور وروستا د 1980 کال د سلواغي په شپږشتمه وتل. په هرات کې د اسلام کلا بندر له ځینو سیمو له هم د ګازو لمبې پورته کیږي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې د خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونو ډالرو پورې زیان رسیدلی دی. د اسلام کلا په بندر کې پروند تیلو او ګازو ټانکرونه یو په بل پسې وچاودل او اور یې واخیست. چارواکو رسمن خلکو ته د اوخت زیان په اړه څه نه دی ویلي، خو رویټرز اژانس د شپېتو کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړی دی. افغان حکومت د اسلام کلا په بندر کې د لوی اور لګیدنې د څېړنې لپاره یو پلاوی ګمارلی او هرات ته لیږلی. اسلام کلا له ایران سره په پوله پروت د افغانستان یو مهم بندر دی چې پکې د راپورونو په اساس تر 2500 باروړونکي موټر او د تیلو او ګازو ټانکرونه درول شوي وو. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. د ترکیې چارواکي وایي کورد ملیشو 14 ترکان په عراق کې وژلې دي. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار نن اعلان وکړ چې د ترکیې پوځیانو د هغو 14 ترکانو مړي وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تختول شوي وو. ترکیې پوځیانو د فبروري په 10مه د دغو کسانو د لټون عملیات پیل کړي دي. د عملیاتو پر مهال د کوردانو د کارګر ګوند پی کی کی چې ترکیې ترګر بولي دوه غړي هم نیول شوي دي. د نیول شوي غړو د اعترافاتو له مخې دغه 14 ترکان هغه وخت د کارګر ګوند لخوا ووژل شول چې د ترکیې پوځیانو د دغو کسانو د موندلو لپاره عملیات وکړل. د ترکیې دفاع وزیر حلوسی اکار همداراز اعلان وکړ چې د عملیاتو پر مهال چې شاوخوا 15 کیلومتره ساحه یې تر پوښښ لاندې نیولې وه، د کوردانو د کارګر ګوند 40 وسلوال وژل شوي دي چې پکې 3 مهم غړي هم شامل دي. همدارنګه د خبره 2 ترکی پوځیان هم په دغو عملیاتو کې وژل شوي دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې ښځینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې. داکلو په خپل ټویټر د استعفا خبر ورکړی دی. هغه ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې ښځینه خبریالې ته د نه منلو وړ خبره کړې، د خپلو خبرو په خاطر متاسفه دی او په خاطر استعفا ورکړې. له دې مخکې ښاغلي داکلو د پولیټیکو خپرونې د خبریالې تارا پالمیری د هغې پوښتنې په ځواب کې چې د ده د شخصي ژوند او د اکسیوس ویبپاڼې له یوې خبریال سره د اړیکو په اړه ترې کړې وه، تارا سخته وګواښله. د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکي هم د چیری داکلو د استعفا په تایید سره په ټوئیټر لیکلی د سپینې ماڼۍ کارکوونکي باید د ولسمشر جو بایدن معیارونو ته چې دروند او شرافتمندانه چلند دی متحده وي. ماریو دراګي چې د اروپا د مرکزی بانک په خوانی مشر و د ایتالیا د نوي حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د صدر اعظم په توګه د هغه د انتصابېدو هدف دا دی چې د کورونا وبا پر مهال د ایتالیا یو میاشتنی سیاسي کړکیچ پای ته ورسوي. د ایتالیا پخوانی حکومت چې مشري یې جوزپا کونتي کوله، د اروپایي ټولنې د بودیجې د لګښت پر سر خپل ائتلاف سره د مخالفت له کبله ړنګ شو. ماریو دراګي چې په روم کې د ګوندونو له استازو سره پراخې خبرې کړې دي، توانېدلی د منځلارې کیڼلاسي ائتلاف او محافظه کار اپوزیسیون ملاتړ خپل کړي. او نن د فبروري 14مه د والنټاینز ډې یا د میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی. خلک وایي سربیره په دې چې کورونا وبا هم بی اندازې زیات خوشینی کړي، خو د ماینانو د ورځې په مناسبت د خوښۍ لپاره لدی فرصت ګټه پورته کوي. والنټاینز ډے یا د ماینانو ورځ هر کال د فبروري په 14مه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې لمانځل کیږي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د هرات اسلام قلعه ګمرک کې اور لګیدنې سوداګرو ته درانه زیانونه اړولې دي.
یو فاجعه دی، د 1500 موټر زیات رښتوي دي، اوس لمبي امشته هیڅ شی پاک نه دي.
د ملي مصالحې عالي شورا وايي طالبانو تر هغو د سولې خبرې درولې چې د امریکا نوې اداره د دوی د دوه تړون وارزوي. نن پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل د پای ته رسیدو د دیرشم کال دی. روسیا اوس د افغانستان په اړه څه کولای شي؟
روسیا په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان سره ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې.
غزنی کې هم د لویو موټرو چلوونکو کاري احتساب پیل کړی.
د ورګون نرمن ستر کابل اپری د یارباکینو پوسټی دی بې عزتۍ در لړوي پر ټاکونه در باندې کوي، دغه په خاطر موږ لار باندې کړی.
د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزال محکمې براءت ترلاسه کړ. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لاټي پروګرامونو ته ځانګړي شوی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. 4:08 دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د لګیدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې ده. دغلته پرون غرمه مهال اور ولګېد چې لمنې وروسته ټول ګمرک ته پراخه شوه او سلګونه ټانکر او نور نقلیه وسایط پکې وسوځیدل. د هرات سوداګرۍ خونه وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د سوداګرو د مالونو سوځېدو ترڅنګ د نامعلومو وسلوالو لخوا یو شمیر مواد لوټ شوي هم دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسلام قلعه ګمرک چې لسلر وشتو د زیاتو ساتونو تیرېدو وروسته هم ځای ځای د اور لمبي تر سترګو کیږي. په دې ویډیو کې چې تاسو یې غوړی یوازې د موټرونو پرځې او د خلکو ګڼه ګوڼه ښکاری. د هرات سوداګرۍ خونوای چې په وروستیو 12 کې افغان سوداګر له داسې ناورین سره نو مخ شوی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم د یک شنبه په سهار خپل فیسبوک پاڼه کې د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې د رامنځته شوی پیښې په اړه سخته خواشینی ښودلې. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، د هیواد بندرونو او ګمرکونو کې د زیربناو نشتون یو لویه ستونزه ده، خو ولسمشر غنی د دې لپاره چې ګمرکونه په معیاري سیستم جوړ کړي له نړیوالو شرکتونو سره خبرې کړې دي. نوموړي د ایران دولت نه هم مننه کړې چې په اسلام قلعه ګمرک کې پاتې لاروی ته خپل هیواد ته تلو اجازه ورکړي او همدا شان د اور وژنې لپاره یاد ګمرک ته اطفایې را لېږلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان مالیه وزارت مطبوعاتي مسؤل فرید نوخت وایي په اسلام قلعه ګمرک کې د اور لګیدنې د پلټلو لپاره د ګمرکونو د عمومي مشر په ګډون یو پلاوی هرات ته لېږلی دی.
مالی وزارت د دې لپاره چې زموږ سوداګر له ستونزو سره مخ نشي، د موقت په ډول باندې دوه نقطې چې یو د هرات محصولي ګمرک دی او بل روزانه ګمرک دی، د سوداګرو پر مخ دغه دوه نقطې پرانیستې دي او زموږ سوداګر کولای شي چې اوسمهاله دغه دوه نقطو څخه خپل اموال تای مراحل کړي.
د ښاغلي نوښت په خبره مالی وزارت د دې لپاره چې سوداګر له ستونزو سره مخ نشي د لنډې مودې لپاره د هرات روزنک او محصولي ګمرکونه د مالونو د تای مراحل لپاره د دوی پر مخ پرانیستې دي. د هرات په اسلام قلعه ګمرک کې پرون شاوخوا 11:30 بجې هغه مهال اور لګېدنه رامنځته شوه چې د اسلام قلعه په ګمرک کې د ګازو ډک ټانکر وچاودید. پس هم د هرات سوداګرۍ خونه د ګازو او د تیلو د اته ټانکرونو د سوځېدو خبره کوي، خو د شنبې په ورځ د اسلام قلعه په ګمرک کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله او د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اور لګېدنه کې شاوخوا 1500 ټانکرونه او بار وړونکي موټرې سوځېدلي دي. د عامې روغتیا وزارت پرون ویلي و چې په دغه اور لګېدنه کې 18 کسان ټپیان شوي دي، خو رویټرز خبري اژانس بیا په اسلام قلعه ګمرک کې د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې په یاده پیښه کې نږدې 60 کسان ټپیان شوي دي.
و موریدل چې ولسمشرۍ مانی وایي د هرات په اسلام قلعه بندر کې د لګېدلې اور په اړه هر اړخیزه څېړنه پیل شوې او دغه راز مالی وزارت دغلته یو پلاوی لیږلی څو معلومه کړي چې څه پیښ شوي او ولې. په هرات کې مې لږ وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مشر محمد یونس قاضي زاده وپوښته چې ابتدایي څېړنې څه ښیي چې څومره زیانونه اوښتي. نوموړی وایي
پرون اتشوزی شروع شوی دی، خوست با اسلام قلعه یوم گر سر یو فاجعه دی ده 1500 متر زیاد ارخ سوی دی 2.5 میلیون دلار زیاد تاون ده خوست معلوم دی.
بله تاسو ویل چې هلته په اسلام قلعه کې ایده محال اور مالی وزارت وای چې مهار شوی، یعنی په مکمل توګه اور بیرته گل شوی دی او کنه لا هم لمبیشته په ځینو سیمو کې؟
اوس لمبی همشته هیچ شی ندی، پات هیچ شی پات ندی گیست عریق شو.
چو دلتا الاول دی چی موتر ولارو ده گمرک و دانه و نور چو دلتا بازار هم و دکانون هم و او کناکلک ده غصه ها تصویر که یوریدون کتا؟
یو 1500 موتر عریق شدی، نور موترون و نور کالا و بل متفرقه متاسفانه غارت سوی دی، دو گونه شی پات ندی ده هست گمرک.
دلته خو کله چې گمرک کې ستونزې راولاړې سوي دي، گمرک سپځېدلې، گمرکي چارې هم له ستونزو سره مخامخ دي. مالی وزارت سوداګرو ته دوه نور آپشنونه ورکړي چې له دوه نورو لارو کولای شي دوی خپل مالونه گمرک کې او خپل واردات ته ادامه ورکړي. سوداګر څه کوي د محل په هرات کې؟
سوداګر اوس کو یو وقت گزارګاه اسلام قلعه گزارګاه اولین بزرگترین گزارګاه اوس کو تاسو اوس یو کمیته جور سیده که سبا کو کوشش کو که گمرک انتقال کو په اسلام قلعه په هرات دا هفته بیرت کار شروع کو.
کم تانکر چه سوزیدلی دی یا نور نقلیه وسایل چه سوزیدلی دی تر ډیره شخصی و او کنه دوی که داس مواد هم و چه دولت پوری آره در لودلا؟
گرد کالا شخصی کالا و ده گرد ده سکتور خصوصی کالا.
او څه شی وو پکې؟ تیل وو په ټانکرو کې او کنه نور مواد هم وو چې سوځېدلی؟
د زیات پورې تیل او غاز او متفادکه اشیا هم متاسفانه اړیکه شوی.
او د دې اغیز به په بازار باندې څه وي؟ دومره چې تاسو وایي چې سلګونه میلیونه ډالر زیان اړولای دی، په لاندې وخت کې به د افغانستان په بازارونو باندې خصوصا د تیل او په بایو باندې اغیز څه وي؟
پرون د نن بازار بالا شوی دی او دا یو ګډ اشیا په ټول افغانستان یو تاثیرات لري.
په هرات کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد یونس قاضي زاده وو چې هلته په اسلام قلعه ګمرک کې د بلشوي اور په احتمالي زیانونو او اغیزو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د دلوی یا سلواغیش په ګوستمه نیټه له افغانستانه د پخوانی شوروي سرو لخکرو د وتلو 23 کاله پوره شول. په 1918 کال کې د حیرتانو د دوستۍ پلنه د غزواک د ورستی سرتیری په تیرې دوه سره پر افغانستان نه کلن یرغل پای ته ورسید. له هغه وخت نه تر اوسه د نړۍ وازه بدله شوې او اوس مهال روسیا د شوروي د وارث په توګه په سیمه کې خپل رول لوبوي، خو اوس دغه هیواد په سیمه کې د تحولاتو په ځانګړې توګه د افغانستان د سولې په پروسه کې څه ډول رول لرلی شي؟ په دې راپور کې مو ورته لنډه کتنه کړې ده.
پر افغانستان د شوروي یرغل لامل دغه هیواد د دوو سترو زبرځواکو ځواکونو امریکا او روسیې د سړې جګړې پر توت میدان بدل شو. د کمونیستي بلوک ډیری هیوادونه له شوروي خو اسلامي او غربي هیوادونو د امریکا په رهبرۍ بیا د افغانستان له مجاهدینو ملاتړ وکړ. که څه هم شوروي له افغانستانه پر وتلو اړ شو او د شوروي زبرځواک هم له منځه ولاړ، خو د افغانستان جګړه پای ته ونه رسیده. له هغه مهاله له 1.5 کلونو وروسته لا هم د افغانستان جګړه له افغانانو قرباني اخلي. اوس امریکا د شوروي اصلي سیال له 1971 کال نه را په دې خوا د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی. امریکا یو کال وړاندې له طالبانو سره د سولې هوکړه وکړه. افغان دولت هم دا مهال له دغې ډلې سره د سولې په خبرو اترو بوخت دی. خو اصلي پوښتنه دا ده چې روسیه د پخواني شوروي د ځای ناستې په توګه د افغانستان په نویو تحولاتو په ځانګړې توګه د سولې په پروسه کې څه ډول رول لوبولی شي. د امریکا د اتلانتیک شورا غړی عمر سمت:
با طالبان که اخیراً با اونا هم گفت و شنودی داشته.
له طالبانو سره چې په دې وروستیو کې خبرې اترې هم وسوې، له خبرو معلومه سوه چې روسیه په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ غوښتونکې ده او په خپله ګټه یې بولي. معلومه ده چې پوهیږو روسیې ته څو قضیې د اهمیت وړ دي. لومړی، روسیه د هغو ترهګرو سره چې روسیې ته متوجه ده مبارزه کوي، لکه داعش او نورې ترهګریزې ډلې په مرکزي آسیا کې پرتې دي. په ورته وخت کې د نشه یي توکو موضوع ده، بل د سرحدونو امنیت او د مرکزي آسیا امنیت خبره ده، او هغه اړیکې چې روسیه له چین، ایران او نورو هیوادونو سره لري، همدارنګه هغه سیالۍ چې روسیه له امریکا سره لري، دا ټول هغه څه دي چې د روسیې جیوپولیټیک او اقتصادي ملاحظې بلل کیږي.
روسیه پنداشته میشه.
خو په مسکو کې شنونکی او آزاد خبریال فاروق فردا بیا په دې باور دی چې روسیه د طالبانو په ملاتړ په سیمه کې د خپلو ګټو په لټه کې ده.
په منطقوي یا سیمه ایز اجماع کې نه یوازې د افغانستان خیر دی، بلکې د سیمې د هیوادونو خیر هم لیدل کیږي. روسیه په دې شرایطو کې باید مستقلانه عمل وکړي او د ایران او پاکستان څخه ځان وژغوري د افغانستان په مسایلو کې، ځکه د هغوی ګټې سره تفاوت لري. اما په دې شرایطو کې روسیه د طالبانو سره، د ایران سره، د پاکستان سره داسې اقدامات لاس پورې کوي چې روسیه ته هم کوم شین څراغ د راتلونکي لپاره نه ښکاره کوي.
طالبان بیا د جګړې په برخه کې د روسیې د ملاتړ په اړه تور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی په اوسنۍ جګړه کې له نورو هیوادونو تسهیلات نه، بلکې د خپلو جوړو شویو وسلو او هغو مهماتو کار اخلي چې یا یې د جګړې مقابل لوری اخلي او یا هم ورته له پخوانیو جګړو ورپاتې دي. روسیې هم مخکې ویلي چې له طالبانو ملاتړ نه کوي. له دې سره د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه روسیه، د افغانستان د سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کشورای همسایه و منطقه،
ګاونډي او د سیمې هیوادونه د افغانستان سولې په پروسه کې مهمه ونډه لري. ایران، پاکستان او روسیه همدارنګه د سیمې نور هیوادونه په دغه بهیر کې اغیزناک رول لري. نو د همدې لپاره د سولې د بهیر لپاره د اجماع جوړول او پیاوړي کول یو حتمی چاره ده. د افغان دولت د دغه اجماع د جوړولو او پیاوړي کولو لپاره په دوامداره توګه کار کړی او اوس هم بوخت دی کار کوي.
کار کرده و در حال کار می باشه.
لدې سره روسیه د افغانستان له ملاتړو او متحدو هیوادونو له ډلې ده او د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په اړه امریکا له هڅو ملاتړ اعلان کړی. سمود وړاندې د طالبانو یو پلاوی مسکو ته تللی و. د طالبانو د دغه پلاوی مشر شیر محمد عباس ستانکزی د جنوري په 9 په مسکو کې له روسي چارواکو سره تر لیدو کاته وروسته وویل دغه ډله تمه لري چې امریکا په خپلې ژمنې ودرېږي او تر راتلونکې می میاشتې پورې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. د سیمې او نړۍ ډېری هیوادونه د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ کړی او د افغان حکومت چارواکو او د طالبانو مشرانو د دغه بهیر د پیاوړتیا لپاره د اجماع رامنځته کولو په هدف د سیمې اکثرو هیوادونو ته سفرونه هم کړي دي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي طالبانو د سولې خبرې د امریکا د نوي حکومت لخوا د سولې هوکړې د ارزولو د پایلې تر معلومېدو ځنډولې دي. د دې شورا مرستيال عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل طالبان د غشند امریکا لخوا د تړون په اړه په احتمالي توګه د نویو شرایطو د وضع کېدو سره موافق نه دي. په ورته وخت کې د افغانستان مرکچی پلاوی وایي طالب پلاوی له تیرې یوې میاشتې راهیسې د خبرو میسته نه دی ناست. تفصیل په دې راپور کې
د اصول په خبرو کې د ځنډ په دوام د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د دې ځنډ د یو لامل په اړه خبرې کوي. د دې شورا مرستيال عزیز الله دین محمد وایي طالبان ځکه د اصول خبرو ته نه حاضرېږي چې د امریکا لخوا د اصول تړون د بیا ارزونې پایلو ته پته مدي. خغله دین محمد زیاتوي طالبان غواړي پوښي چې د امریکا او د دوی ترمنځ د فبروري د 9 د لاسلیک شوی تړون له ارزونې وروسته د متحده ایالاتو نوې پریکړه څه ده.
امریکا هم غواړي چې ارزونو په نوم باندې یو سم امتیاز واخلي او طالبان هم غواړي چې هغوی ته وښيي چې ارزونه وکړي خو که تړون کې تغیر راولي بیا به که تاسو شرایط نو زموږ شرایط به وي. نو په دې وجه باندې دا موضوع یعنی د طالبانو د خوانه ماتل ده.
د جو بایدن په مشرۍ وخت له رسیدو وروسته د متحده ایالاتو نوی حکومت د طالبانو سره د سولې د شوی تړون ارزونه پایل کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل غواړي پوښي چې په دې تړون کې څه راغلي دي، طالبانو سره ژمنې کړي او متحده ایالاتو ته کوم مسؤلیتونه ورترغاړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مرکچی پلاوی یو غړی وایي لیبی میاشتې د زیاتې مودې په تیرېدو سره لا هم طالب پلاوی د سولې خبرو میسته نه دی حاضر شوی. د مرکچی پلاوی د غړي د خپل نوم او غږ نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبان په یو او بل نوم بهاني کوي او خبرو ته نه چمتو کیږي. د دې وړاندې د افغانستان د مرکچی پلاوی او بلغړی رسول طالب طالبان تورن کړي وو چې د سولې معنی لرونکو خبرو ته اصلا لیواله نه دي. طالبان بیا د دې خبرو په اړه تازه خبرګون نه ښایي، خو په قطر کې د دې ډلې د مرکچی پلاوی غړي سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دوی له مبارزو موخه د اسلامي نظام جوړول دي. هغه زیاته کړي داسې اسلامي نظام باید جوړ شي چې ټول افغانان پکې ګډون ولري، عدالت حاکم شي او داسې سوله راتلونکي ده. خو په داسې حال کې چې طالب پلاوی د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري، په دوحه کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی حضور څه معنی لري؟ د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندا ناجی انوري
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی پر داخلي مجلسونو د ملاتړ هیوادونو سره په مجلسونو او کار باندې بوخته او همدارس د خلکو سره د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده چې ژر تر ژره د موږ مقابل لوري د مجلس میسه حاضر شي او بحثونه پر اساسي مسایل باندې پیل کړي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په 6مه پیل شوې، خو د اجنډا د جوړېدو پاره له څلور غونډو وروسته چې پایله یې هم نه درلوده دا خبرې له یو ډول بندښت سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې بیا هدفي وژنه او جګړې زور اخیستی او د اروپایي ټولنې په ګډون یو شمېر هیوادونو په اساسي او ښه ډول له سره د سورې خبرو د پیل غوښتنه کړې، هغه غوښتنه چې لا هم لبیک ورته نه دی ویل شوی. خو له دې ټولو سره سره افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دلوي د 26مې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي افغانان به تلپاتې سولې ته پر رسیدو دا خبره غلطه ثابته کړي چې ګني افغانستان کې سوله نشي راتلای.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ورزوز یو شمیر ولایتي راپورونو ته د غزنی ولایت په اړوندو کې هم په سلګونو موټر او چلوونکو اعتراض کړی او دوی وایي چې د کار نه هم لاس اخیستی. دوی دا لري چې پولیس پیسې ورڅخه اخلي او غوښتنه لري چې د ترانسپورت په نوم پیسې دې ورته معاف شي. د موټرو چلوونکو دغه اعتراض د غزنی ترڅنګ د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم دوام لري. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې
محمد عمر شاوخوا 45 کلن دی. دی د پکتیا ولایت د اومژې ولسوالۍ اوسېدونکی دی چې د کابل کندهار پر لویه لار موټر چلوي. د هم د میدان وردګو ولایت د لوړي کلي په سیمه کې د نورو ډیری موټروانانو تر څنګ د اعتراض په توګه خپل موټر درولی دی.
چې کیمو پوستې دي د ورګون نرونڅه تر کابل پرې د اربکینو پوستې دي بې عزتۍ د لړوي ټانګو ټاکونه در باندې کوي. دغه په خاطر موږ لار بند کړی ده، چا نه ظلم ورسره کړی دی چې په زور یې نه بند کړی ده، موږ په خوښه لار بند کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په مربوطاتو کې هم موټروانانو د اعتراض په توګه خپل موټران له تیرو 8 ورځو درولي دي. دوی ادعا کوي چې د لویو لارو پولیس له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي او تر څنګ یې ناحقه ځوروي، که پولیسو ته پیسې ورنه کړي په موټرانو یې ټکنه کوي. د هلمند ولایت عبدالنبی هم خپل موټر د سړک غاړې ته درولی دی. ازادي راډیو ته یې وویل له هرې خوا دوی ځورول کېږي.
ورور مرد ترانسپورټو سم پازابی پر لارې د پوسټو سم پازابی چې اره پوسټه مو پازابی زوریم نظر جنت وای چې اره پوسټه دراشه د خدای تر ابده پیسې غواړي.
خو عبدالله بیا وایي تر څو چې د دوی ستونزه هواره سوې نه وي همدلته به ولاړ وي. د عبدالله په خبره د غزنی له والي سره یې هم خپله ستونزه شریکه کړې ده، خو غږ یې نه ده اورېدل سوی. د هم د اعتراض په توګه موټر درولی دی.
ترانسپورټ نه وښینو کړه هغه موږ ته بخې د منلو وړ نه دی. په دوم قدم کې موږ دا مشکل دی چې پوستې د موږ نه پیسې اخلي په ناحقه توګه. ما خپل مشکل مو د غزنی والي سلطان ویلای په روضه کې مې ودرولو، ویډیو یې هم سخستې ده ورته ویلې مې دي. د غزنی پوستې دي، د سپندې پوستې خلی، د تودیچنې پوستې خلی، د ماکور پوستې خلی، د جانډې پوستې خلی، پوستې کرابوخ پوستې خلی، ټولې پوستې د موږ نه پیسې خلی.
دا غزنی چارواکی هم دا ستونزه مني چې په دغه ولایت کې ملي او محلي پولیس له خلکو څخه پیسې اخلي. والي بری جنرال سید عمر نورستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هڅه مو کړې ده چې د دغه کار مخه ونیسو او د موټر چلوونکو ستونزه حل کړو.
لار کې خزګان به یې ولې ډېر به هدا ما کوشش کړ د پوسټي خلک تبدیل کړی دي، دوه درې نفر نیولې دي. خبره په دې کې ده چې موږ خلک زړه کوو خپل زحمت کشي کوو.
دغه اعتراض کوونکي د پولیسو د زورونې ترڅنګ د ترانسپورت په نوم د پیسو نه ورکول هم د اعتراض برخه ګڼي. د وایو لسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم په اساس دغه پیسې ورماپ کړي وي چې اوس بیرته ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه لري چې دغه پیسې د ورماپ سي. د ترانسپورت هغه پیسو ته وایي چې دوی ته په هره پیره د هرات د ټرافیکو په مدیریت کې د 1.5 افغانیو په بدل کې پرچا ورکول کیږي تر څو په ټول افغانستان کې له دوی څخه ټرافیک پیسې وانخلي. خو وایي ټرافیک په هر ولایت کې د دغه پرچې د کتلو پر وخت هم 50 افغانۍ اخلي. و مې غوښتل چې د دوی دغه ستونزه د ترانسپورت وزارت له ویان سره شریکه کړم، خو ونه توانېدم چې ورسره خبرې وکړم.
میره چې تاسو دایل کړی دا د اوس لپاره جواب نه ورکوي. هله دا ورسته بیا کوخه وکړي.
ورسته مې بیا بیا هم هڅه وکړه خو بریالی نسوم. د سیمې خلک وایي د غزنی او میدان وردګو ولایتونو په مربوطاتو کې پسونو موټران ولاړ دي چې ډیره یې له مالونو بار دي. د دوی په خبره چې په دغه موټرانو کې خوراکي توکي لکه سبزي، میوې او داسې نور شان هم بار دي چې د ورستېدو او خرابېدو په حال کې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم یوه نړیواله موضوع، د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سزا کېدو برائت ترلاسه کړ. سره له دې چې اکثره سناتورانو د ټرمپ د استیضا محاکمې ته رایه ورکړې وې، خو د استیضا لپاره لازم شوی شمېرې پوره نه شو کړی. نور د اسمت ساروان پر راپور کې.
د امریکا سنا جرګې پرون دغه هیواد پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بلوا پارولو له توره تبریه کړ. د سنا جرګې 5 سناتورانو د ډونالډ ټرمپ استیضا کېدو ته رایه ورکړې، خو 43 نورو د پخوانی ولسمشر له محکومېدو سره مخالفت وکړ. د جمهوری پال ګوند 2 سناتورانو په دې قضیه کې له دیموکراتانو سره لاس یو کړ او د ټرمپ محکومیت رای ورکړي. ټرمپ په هغه صورت کې محکومېدای شوی چې د سنا جرګې له 100 استازو څخه وښ پته هغوی د خلاف رای کارولی وي. د اقلیت جمهوری پال ګوند مشر مچ ماکانل د رای لا چول کېدو وروسته په سنا جرګه کې په وینا کې پر کانګرس ته حمله په محل د ډونالد ټرمپ پر اقداماتو سخت انتقاد وکاوه. ویل هیڅ شک نشته چې مخکینی ولسمشر له اخلاقي او عملی نظره د جنوري د شپږمینېټه د پیښو مسؤل دی. د زیاته کړه کوم کسانو چې د کانګرس پر ودانه یرغل وروړ ګمان یې کاوه چې د خپل ولسمشر په غوښتنه عمل کوي. مچ مکانل په عین حال کې وویل د ډونالډ ټرمپ نه استیضا کېدو ته رایه ورکړې ځکه چې نوموړی نور ولسمشر نه دی او یو عادي امریکایي تبع دی او سنا جرګه له قانوني نظره د یو پخوانی چارواکو د استیضا حق نه لري. د جمهوری پال ګوند مشر په زمینی ډول وویل اوس ډونالډ ټرمپ د یو عادي وګړي په توګه محکمې ته بلل کېدای شي. ډونالډ ټرمپ د سنا جرګې له لوري د استیضا محاکمې د ردېدو په خبرګون کې یو اعلامیه خبره کړه. په دې اعلامیه کې د دې موضوع د هر کلی ترڅنګ د هغو ټولو استازو مننه کړې چې د دفاع یې کړې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر همداراز ویلي یو تاریخي هیواد پالونکی او ښکلی عظمت یې بیا امریکا ته راګرځولی او په راتلونکو میاشتو کې به له خلکو سره ډیر شیان شریک کړي. د امریکا د پخوانی ولسمشر د استیضا دوهمه محاکمه تیره اونۍ په سنا جرګه کې پیل شوه. دا د امریکا په سنا جرګه کې د استیضا تر ټولو لنډه محاکمه وه.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په کابل کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت د خبرونو لنډیز صفی الله ستانکزی دراوروي.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي له افغانستانه د شوروي ځواکونو وتل مسؤلانه نه و او له امله یې دا هیواد کورنۍ جګړې ته دننه کړای شو. ښاغلي غنی دا خبره نن له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 23مې کلیزې په مناسبت په یو پیغام کې کړې ده. په هرات کې د اسلام کلا بندر لزینو سیمو لا هم د غازو لمبي پورته کیږي. د ازادي رادیو د خبريال راپور لمخې په بندر کې هیڅ موټر روغ نه دی پاتې. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي رادیو ته ویل د پرونی لوی اورلګیدنې په خاطر افغان سوداګرو ته تر 200 میلیونه ډالر پورې زیان رسیدلې. د تیلو او غازو 500 ټانکرونه او باروډونکو موټر یو په بل پسې چاودلی او ری اخیسته دي. د ترکیه چارواکی وایي کورد ملیشو څوارلس په بخښنې سره دیارلس ترکان په عراق کې وژلي دي. د ترکیه دفاع وزیر خلوص یاکار نن اعلان وکړ د ترکیه پوځیانو د هغو دیارلس ترکانو مړي وموندل چې د کورد وسلوالو لخوا د عراق په شمال کې تښتول شوي دي. د عملیاتو پر مهال چې د دوو کسانو د موندلو لپاره ترسره شوي د ترکیه دوه عسکر هم وژل شوي. ترکیه دا کړې 8 د کوردانو کارګر ګوندغړي وژلي دي. د سپینې ماڼۍ مرستیال ویان تیجی داکلو د یوې خزینه خبریالې د ګواښلو په خاطر استعفا ورکړې ده. داکلو په خپل ټوټر باندې ویلي له دې چې د پولیټیکو خپرونې خبریالې ته یې د نه منلو وړ خبره کړې، په خپلې خبرې پښیمانه ده او استعفا یې ورکړې. او د فبروري 14 د ویلنټاینز ډی یاد میانانو له ورځې سره سمون لري. د کابل په څو سیمو کې د دغې ورځې په مناسبت د سرو ګلانو او ډالیو د پلور دوکانونو تیاری نیولی دی.
زمونږ کاغله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنه یو 1289 او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 چپو خبرونه لري. د خبرونو لنډیز مو چې واوري د غواړي چې تفصیل ولولي او یا هم واوري زمونږ ویب پاڼه ته ورسی. د ویب پاڼه پته مو ده azadiradio.com. وړاندې دوه اونیس پروګرامونه راځي د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو پروګرام خو ترې مخکې یو بل نړیواله موضوع راخلو. اسرائیل هغه هیواد دی چې تر ټولو ډیرو وګړو یې د کورونا ضد واکسین کړی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې په اسرائیل کې د فایزر واکسین نتیجو هیله غوړولې او ډاډ یې رامنځته کړی. د خبری اژانس په اسرائیل کې د واکسین شوو کسانو په اړه له اسرائیلي څېړونکو، نړیوالو څېړونکو، د دغه هیواد د روغتیا وزارت له چارواکو او د غرض د روغتونونو له ډاکټرانو سره مفصلې خبرې کړې. د دوی د راپور تفصیل اسمت څاروان اوروي او په دې راپور پسې 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شوای ځان پروګرام ماهروي اوس پام کړی دی راپور.
په واشنگتن کې د جان هاپکنز طبي پوهنتون څېړونکي سټیفن برنل رویټرز ته ویلي چې په اسرائیل کې د واکسیناسیون حقيقي نتیجې د دغه پوهنتون د څېړونکو له لوري ارزول شوې دي. په اسرائیل کې د دسمبر له 19 نیټې د فایزر واکسین پیل شو. له دې نیټې د فبروري تر 19 پورې د اسرائیل په سلو کې 40 نفوس واکسین شوی دی. دا هیواد 9 میلیونه او 3 لکه نفوس لري. اکثره واکسین شوي کسان تر 14 کلونو مشران دي. نږدې 2 میلیونه او 4 لکه اسرائیلیان تر 14 کلونو کشران دي او د هغو د واکسین کېدو سپارښتنه نه ده شوې. د څېړونو له مخې کومو کسانو چې واکسینې کړی په تېره بیا هغوی چې 2 ډوزه واکسینې کړی د انګلیسي او د جنوبي افریقا د ډولونو په شان د کورونا د ټولو ډولونو په وړاندې معافیت ترلاسه کړی دی. د اسرائیل د روغتیا وزارت یو چارواکي پروفیسر خزیلوی ویلي څېړنو ثابته کړې چې واکسین شوي کسان لږه لږه په سلو کې نیوي او ډېر تر ډېره په سلو کې 15 نیوي د بریتانیایي ډول کورونا په وړاندې خوندي دي. څېړونکي وایي په اسرائیل کې د دوی څېړنو وښوده چې فایزر واکسین تقریبا همغسې نتیجه لرله چې د دغه واکسین د کلینیکي ازمیښتونو په پړاوونو کې وړاندې شوې وه. په اسرائیل کې د کورونا وباله پایلې تر اوسه په کووید 19 15,216 تنه مړه شوي چې د هغو په سلو کې ووبشت یوازې د جنوري په 1 ورځو کې مړه شوي چې د واکسین نوبت نو ورسېدلې.
څیرنه وای حتی هغوی چې یو دوز واکسینې کړی او په کورونا اخته شوی د مرګ خطرې خورا کم شوی او اکثره بیرته جوړ شوی دی. د دې لپاره چې په ځینو هیوادونو لکه فرانسې او کاناډا کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون بهیر ورو دی، ډیری اسرایلی اتباع د واکسین لپاره خپل هیواد ته تللي دي. په دغه هیواد کې خلکو ته ویل شوي چې له واکسیناسیونه وروسته تر یوې میاشتې پورې له ماسک څخه کار واخلي او که څوک سرغړونه وکړي نو سخته جریمه به ورکوي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د انصاف پلټکی
یو وی چاغي په سیور شبل وی غي په سیور شمدې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیل به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین سوای
کوټه ازري په ګرکو ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
آزادۍ رادیو عزتمند او اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د غزنی لخر د صفا په نامه یو ځدکون کې آزادۍ رادیو ته ویلي چې ډېرې کډه د دې ولایت لولسوالۍ نه مرکز ته کډه شوې. د دې لامل په سلګونو جونې چې په خوای په ولسوالیو کې په خونځیو کې ځدکړې کولې اوس د خونځیو د نشټون لامل لزدکړو به برخې دي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. اوس به تلیفون کوونکي په خپل ووایي چې ستونزه څه ده.
یاسمان راغلی و دلته په کور کښې ګوتې دي وایي د یو څو وخت لپاره دلته نجونو ته موږ درس ورکوو چې هغه دې نه وایي خو
د قرنټین په موده کې بیخي تړلي و د ښوونځي. د نجونو د ښوونځي د ښوونکي څوک وي؟ معلمان یې څوک و؟ نو ته په دې ښوونځي کې نه وې؟ ولې؟ تاسو د دې یک ولسوالۍ نه راغلي یاست مرکز د غزنی ته؟ اصلی خونځه خو ویجاړ شوی خراب شوی کنه؟ اوس چې دغه غټې نجونې ورځي دې دپاره کرې کور نیولی؟ هماغه وړې چې ورځي وړې په شخصي کورونو ته ورځي هلته درس وایي. نو تاسو اوس څه غواړئ چې دغه مکتب بیرته ژر جوړ شي؟
نه دا چې د غټې نجونو ته بیا میلانه په سیمه کې
تاسو وایئ چې په شخصي کورونو کې د غټو نجونو ته کتابونه جوړ شي؟ ته خپله غواړې چې نور تعلیم هم وکړې؟
ولې نه، په ما تر پنځم سنف ورې د دې خپل سوالي کې رقم کړی چې طالبانو نه پرېښودو زه دا وخت چې اوسېږم.
نور نجونې هم غواړي، شوق لري د زده کړو سره.
هغه ولې چې دومره درامت ښکاري چې راتم او تر نن سنف ورې دوه درې کاله وروسته پاتې داسې کورونو کې اوس ناست دي.
دغه ښوونځی چې د قرنټین په وخت کې وران شوی و د هغې نه وروسته خو ډېر وخت ووتو، د دولت څوک نه دي راغلي، کار یې پرې نه دی شروع کړی؟
نه نه، پریخ پریخ نادره که دی آقا خلق حیاتا نادره که دی سوالی ران رو دی کورم نیم
خو د دې سیمې خلک د دې انجینو پلرونه په ګډه سره والی ته یا د پوهنې رئیس ته نه دي ورغلي دا شکایت ورته نه دی کړی ولې نه ورځي نو ته وایې چې د نجونو دا ارزو ده چې باید د مکتبونه جوړ شي دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له وایاندې اغلی نجیبی آریان سره شریکه کړه نجیبه جان ډیره کورنۍ راغلی مرکز ته په دې کې په سلګونو نجونې شته دی چې په ولسوالۍ کې درسونه ویل لیسې وې مکتبونه یې وو نو اوس دلته بې سرنوشته دي دوی وایي د دوی دپاره څه تدبیر شته څه پلان شته چې په دغه مرکز کې اوس راټولې شوې او درس ووایي
مرکز کې دوی
چې
مکتب نشته
ورته مکتب نشته دوی دا هم وای چې په مرکز کې ډېر دولتي ودانې شته کورونه شته ټول خالی دي خو امکانات لري او دغه مونږ ته جوړ کی او خزینه شاګردان وګمارل شي نو مونږ به بې درس پاتې نشو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګوته ورته زمينه برابر نه ده په لومړي سر کې خو مونږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که مونږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر واوسي مونږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جز شي
نجیبه جان په مرکز کې ډېر دولتي ودانۍ شته کورونه شته ټول خالی دي خو امکانات لري او دغه مونږ ته جوړ کی او خزینه شاګردان وګمارل شي نو مونږ به بې درس پاتې نشو
هغه کسان چې د غزنی په ښار کې دي په زده کړو بوخت دي یا دا چې ګوته ورته زمينه برابر نه ده په لومړي سر کې خو مونږ هلته لیسې لرو او مکتبونه شته چې هلته باید دوی زده کړې وکړي خو بیا هم که چیرې په ځینو سیمو کې لاسرسی شتون ونه لري نو هلته که مونږ دولتي ودانۍ یا تر څنګ یې هر هغه امکانات چې برابر واوسي مونږ په پلان کې لرو چې له هغوی څخه ګټه واخلو تر څو هغه زده کوونکي چې له زده کړو لرې پاتې هغوی د زده کړو په بهیر کې راګډ شي او وکولی شي چې د ښوونې او روزنې د نظام جز شي
نجیبه جان دا هغه نجونې دي چې د دې ولایت د نام نه ولسوالۍ او په دې ولایت کې د نام نه یو یا نورو دلایلو له امله په غزنی ښار کې میشت شوی دی د دې په خبره د دې ښار د بې ځایه شوو کورنیو اکثر نجونې له زده کړو سره ډېره مینه لري ځینو یو وخت په خپلو ولسوالیو کې څلورم پنځم شپږم اووم او د دې نه پورته ټولګي هم خلاص کړي خو اوس پرې دغسې وضعیت راغی چې له زده کړو بې برخې بلې بلې اورو ادامه ورکوي
او د پدې برخه کې چې ځینو ولسوالیو نه خلک راغلي دي او د لاسرسی نه لري زده کړو ته یا دا چې مراکز ته لاسرسی نه لري نو په پام کې همدا ده چې د غزنی ولایت د پوهنې ریاست سره په همپګۍ مونږ وکولی شو ورته په راتلونکي کې دا زمینه برابره کړو چې دوی خپلو زده کړو ته دوام ورکړي که چیرې مونږ په لیسو ته دوی لاسرسی ونه لري نو په ډېرې سیمو کې حتی په مراکزو کې مونږ له کرایي کورونو څخه ګټه اخلو هغه ځایونو کې چې لاسرسی نشته دغه ټولې هغه بدیل طرحې یا بدیل لارې دي چې مونږ د هغه په واسطه کولی شو هغه کسان چې له زده کړو لرې پاتې ورته دا زمینه برابره کړو چې د زده کړو په بهیر کې راګډ شي
نجیبه جان متوجه به اوسئ چې ما صرف د نجونو په خاطر دا خبره وکړه هلکانو په حصه کې دا مشکل نشته
صحیح ده خو ګوري زه باید یو دفعه دغه غزنی ریاست سره سمه هغه وکړم که رښتیا د ستونزې خو باید رسیدګي هم ورته وشي صحیح شو زه بیا هم دا مسله تعقیبوم که څه مهمه ده مننه
و هم اوریدل چې د غزنی لخاره د صفا په نامه یوې زده کوونکي د سلګونو نورو په نمایندګۍ ازادي راډیو ته ویلي چې له ولسوالیو نه ښار ته د کډوالۍ له وجې له زده کړو بې برخې شوي دي او د پوهنې وزارت ویاند دی اغلی نجیبی آریان وویل چې حکومت دغې ستونزې ته پلانونه ترتیب کړي او په پلي کېدو به یې لاس پورې کړي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ دوستانو د دې په دې هیله ستاسو د دې ونې خبرونه پیلوم ډیر منځندوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی نو که چیرې تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري د دغه دوست نو شمیرې در سره ولیکي کې دای سي تاسو راک په همدې کسانو کې پیدا سي نور مونږ څنګه ورزو د پیغام باورو
بلې السلام علیکم زه محمد ساک افغانم د کندهار څخه زه مړ یو خو الکو پیدا کړی دی د څو کال دی دلمندي دلمند نه داري ول سوالي دی چې ډېر شته بغاره وخت یې د خپل قوت زمونو کې چیرې کلیواز ما ژغوري یا دې کورمیز ما ژغوري راځ خپل کښنه دی بوزي زموږ دغه د دریا او کې چې موږ تاسو سره سره دغه ټول څه چې سره اوسوامه سپر سپر و سپر څنګه دوا یو نه څنګه و دوا په چې مرا بل شي نه سپر و سلور اته نه درې دوا و دوا په چې مرا یو ځل بیا سپر آیا د کینځو دوا نه څنګه سوا دوا آیا سپر سلور آیا د اچیا په دې و سوا دوا آیا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ من زمبکار زواک دی دښمن دی نات لو شر ول سوالی څخه ساتي راځه ته پیغام پریس دم مشکې مې دا پیغام پریس یو د دلته یو ورو د محمد دوین په نامه باندې چې مشهور په نانا باندې دی د کوچان سره دی تقریبا د درې څلور کال کې چې دلته ور سره دی نو مخکمه دا پیغام پرې شی وو خو څوک نه سلو پیدا خو بیا ځینې کسان وایي چې دا زموږ ورکسوي عزیز دی که ار څوک د دې په اړه معلومات غواړي او یا هم نو د ټلیفون پر دغه شمیرو باندې دی زما سره اړیکه څنګه کې د ټلیفون صفر و دوه واره صفر دوه هفته شپږ درې صفر دوه د ټلیفون شمیره د لیبیا صفر و دواره سپر دوا اته شپاش درې سپر دوا د ټلیفون بل شمیره سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته شمیره د لیبیا سپر و سپر درې څلور و یو سپر نه اته
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243481 یو ری بیا وایم 0000243481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000242211 یاو پینځه
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړو دا د موږ هم در تخبره کړو اوس په د خبرونه د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ
السلام علیکم درو بالو خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د عدل خیل د کاریانا دا زادې راډو ټو سرکړونکو ته سلامونه نیکې هلي وړاندې کوم بعد سلام از ما یو ورور دی د جان محمد په نامه مانی چې آتیش کال کې چې ورښوي د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمینا ورښوي تر اوسه پورې د دوه د خسر او نه د دوه معلومات مونږ ته شوی ډیر کوشش وکړ د خسر نوم یې نعمت الله دی د نعمت الله د زینم سبحان الله دی او سره د کورنۍ دغه زمونږ اورور او د خسر یا ورکشوي دي د پیښور د ګنج د سیمینا نو هر چا ته کوم معلوماتي مهرباني د مخې ده مونږ سره په دغه تماس وکړئ اته تلور شپاک دوا تلور تلور پینځه بل شمیره صفر واویا شپږ څلور نها شپاک آتا سالور شپاک دیر منان آزادی راڈیو کارکون نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر منان بریالی وسائی
السلام علیکم ورور جوڑے پخیر آزادی راڈیو تا سلام نونی کی ہلی احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی د محمد اساق په نامه ده چې په نوید په نامه غږ کوي. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې د هر مسلمان ورور کم معلومات لري او دغو شمیرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. 0 و 0 و 0 و 9 و 9 بله د اړیکې شمیره ده 0 و 0 و 4 یعنی 0 و 0 و 4 و 1 و 1 دا د ټلیفون شمیره ده. که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده. په معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي. شیرینې به هم ترلاسه کړي.
ما یو د ورور اخ شي دا چې د کال کې چې ورک شوی دی نو نه د ژوند دی راسته نه د مړ نه راسته د کال کې د کور وطن د نوم عبد الله علي د فاضل نه عبد الجلیل نه یې چې خپل خپل نن ولای تاسو په بل کوم خلک ته پیدا چې په دغه لږه باندې زنګ راټول دي څه پر اړیا دوه اړیا وویش درې توسکانه څه پر اړیا دوه اړیا وویش درې توسکانه.
السلام علیکم عبد المعز احمد پاول نه میړي کنیولې دا زمنګه ورور د مدرسې نه څنګه د ښکلا کېږي چې نادره کوي په نامه د فضل هادي او د پلار نوم یې چې د ابریخمین ده او د چک دوله سوالي ده کسو خپل زمنګه غغوري یا څو د دې په اړه معلومات لري نو مهرباني دی او کوي چې ما دې سره د اړیکې کوونی شي 0 و 0 15 2 4 3 1 او سلام.
الو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ورسوالی مقاریزو د سیمې څخه پیغام ساتوم. زموږ حاله کورک لري احمد یعقوب میږي ورو مسیاکن کلو سکال دی تقریبا اوه میاشتې کېږي چې دا نه کې نستم. نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که بل ورور معلومات لري 0 و 8 2 3 0 8 1 1 5 مره بیا تکراروم 0 و 8 2 3 0 8 1 1 5 دا کداش مره دې زنګ ووي دا که په خپل مصبر اوري نو دا چې په خپل زنګ ووي هڅه دې وکړي دا د رادیو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 1 یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلامونه کې لري کرامات تعالی دې دې ټول غوښتل سلام هغه تاسو کې کوم روزه خوشاله به تاسو الله مجاهد هم لکه من اورایت خان محترم اورا دې کو از ما یو منګر سي محمد سلام تقریبا 15 کال کې دې خپل پوره څخه نه درته دې نو ارته کړ د په حق له معلومات لري نو ما ته دې په تلیفون شنو رو تما څنګه کې چې من اورایت د نه دلیل سوالي د سیداوات او سدون کې دې نو هر څوک د پاکل معلومات لري ما په پردو کوښښ مړو ته ما څونی سي 0 و 0 15 و 4 2 3 0 3 یو ځل بیا چې ما راته کړل نو 0 و 0 15 و 0 و 3 3 3 دا لا پما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی راجو ٹولو کرکون کے تھا اور ٹولو دکھ پتا سلام حمزاج خان سید کا ولایت جانسل سوالی جا شکر لکلا چی زنگ وانا اما ورور اسلام اس کا لکی جی سورخ تھا نا ذرا کدھر اس معلومات کے نشہ کندار کابل ہلمند فروٹ شراؤ سے معلومات سے انہوں کو کہا جاتے تھے پاکستان معلومات نمیم نہ معصوم درد جا عبدالجبار زور درد جانسل سوالی درد پکتکا ولایت درد شکر کلا اسے دوں کہ منتظر دیا نمبر ہوئی سپر ناریا اتیا اتنیوی یو سلوان سپر ناریا اتیا اتنیوی یو سلوان راست دیا نمبر بانی متزنگ ہوئی دابا میرا بانی.
السلام علیکم زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی د پلار نوم یې امیرګل دی د اتویشت کال دی د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی. تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی و تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته. د ورونو نومونه یې دا دي مراد باز اغای ګل او عزت. نو د مهربانۍ له مخې که یې هر چا ته درک وي یا یې پیدا کړي تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي 0909 38 44. نمبر یې واري بیا درته وایم 0-0-0-3-9-2-8-2-4. هر چا ته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 200,000 روپۍ جایزه لري. او دغه زما پیغام دوه واري یا درې واري ما ازادي راډیو ته پرېښی دي د مهربانۍ له مخې دغه زما پیغام باید خامخا نشر شي.
السلام علیکم زه شبیر احمد د کندهار ولایت اسمه خود د میوان ولسوالۍ د سپین اسد د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې بلاستان مې په تیسره کې اکلچا دی او دوه کاله کېږي د کور څخه نادره کتل هر مسلمان ور ته انا معلومات لري موږ ته تلان سره راځي کوم چې پر اویا نشته په څلور تا او نه چا او څلور چې پر اویا شپږ نه څلور اته څلور چې پر موږ ته تلان نه او نه مر ته کوي.
بلې السلام علیکم زه نو رحمت ولی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کښه زما یو وخت شهید ورک دی دا د ستار په نامه دی دا عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی د هر چا ته که د ده په هکله معلومات وي ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي دا لس کاله کېږي چې د خپل کوره څخه نظره کوي. ما ازادي راډیو ته ډېر رنګونه ولیدي او بل بیا دغه یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک یې پیدا کړی وو د عبدالستار په نامه دغه پیغام که بیا چېرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دغه شمېره موږ ته دې په دا شمېره زنګ وي که هر چا عبدالستاره پیدا کړي یا معلومات راته راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکول کېږي. زموږ د ټلیفون شمېره ده 0-8-3-1-3-5. شمېره بیا وایم 0-8-3-1-3-5. د پیسو نمبر مو دی 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0. شمیره بیا وایم 0-2-0-2-8-5-2-5-5-0. دا زموږ د پیسو نمبر دی. هر چا ته د عبدالستار په هکله معلومات وي موږ ته دې په دا شمېرو زنګ ووهي 1,000,000 افغانۍ جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي دا عبدالعزیز زوی دی ګردۍ نفر دی شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات کې مو سړي په داش مې روانګوي. ازادي راډیو ته خبره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم کور مودان ګران اورور چې خپل پیغام مو راستولې و د دې مجرم در تخبر کې هله ده چې وکولې سو د همدې خبرونه لاري استاسو او د نور غدوستانو چې خپل عزیزانو په سي ګرځي یو همکاري وکړای سو. نو مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم د خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم کور ودان چې د دې پروګرام په تنظیم کې را سره کومک کوي او استاسو هم مننه کوم چې پیغامونه راستولې و د نور پیغامونو په هله مهم يم تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
دتا بهیر کبه پیادیم. زچه قدم به قدم